تساوي چیز او نشنوانده.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه پاموکی د ساعت تازه خبرونه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د درې اخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان د 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالي به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډله هم پکې برخه لري نن سهار پیل شي. د افغانستان لوبډله په دې سیالۍ کې به دې سیالۍ کې توپ وهنه وکړه او په ټولو اورونو کې دا ټولو غاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې لپاره یې د 308 منډو هدف وټاکه. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ټرافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لارې چې د واورو د ورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله 13:00 د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن سهار څه باندې 8:00 بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانسته او له دواړو لوریو وسایط کولی شي پرې تګ را تګ وکړي. د طالبانو د ټولګټ وزارت په خبره اوس د واورې ورېدل بند شوي، خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکوونکي لا هم په واورینو سیمو کې د واورې پاکولو چارې مخته بیایي. د وزارت له ټولو خلکو او موټر چلوونکو چې پر دې لارې تګ را تګ کوي غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دی لدې لارې د تیریدو پر مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، لا بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لارښوونو ته پاملرنه وکړي. دا لار چې د افغانستان شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي اکثره وختونه په ژمي کې لنډې مودې لپاره تړل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیراو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. د لیدنه کتنه به داسې وخت کې ترسره شي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا د ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د سر مشریزه پسند کی وشی. د انتخاباتي کمپاین پر مهال خغلی ترامپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په محضر کې د یو کس اعدامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویاند جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی و، ویل شوي چې په محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخه چې افغانستان یې غړی دی خوندي شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له اعدامونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو یې غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو سترې محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی د قتل په جرم د قصاص حکم عملي کړی دی. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایی برید کې د دې مرکز د ژغورنې لک تر لکه 12 کارکونکو وژل شوې دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو چې د اسرائیل په بریدونو کې لک تر لکه 15 کسان وژل شوې دي. د لبنان د بیړنۍ او چارو ادارې په یو بیان کې ویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام نه وخته پورې هڅې کولی چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو ترخاو روخښتو لاندې بند پاتې وو راوباسي. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د اسرائیل پاوست تر وسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړې. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلی او هغه یې د دې هیواد پر دولتي روغتیایي مرکز یو وحشیانه برید بللی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلی چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزا او دمشق په سنډه کې پر قدسیه سیمو لک تر لګه دوه هوایي بریدونه هم کړی دي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی او ترامپ هغه د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر په فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسي له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلی دي. قدر من اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې مو زه فرشته صحاک هر کلی کوم ما وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. د پکتیا کې په عام اثر کې د یو ځوان دامولو د خلکو ترمنځ ویره خپره کړه.
ترکونه کسان راغلی و د اسلامي امارت لوړپوري کسان هم موجود و. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکسو ویډیو اجازه یې چته نه ورکوله.
په میدان وردګو کې بزګران د مڼو د بازار نه نشوالي شکایت کوي.
په بازار پروس کله تاسو کله بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. اوسه وګوره په باغو کې هر سړی خرید کوي، دې له وجې چې خریدار نشته، نو چې خریداران نشته بازار خراب.
او په نورستان کې خلک د نوي سړک په جوړېدو خوشاله دي.
په دې باندې خرود کچرو د نورو په خاني چې وسایل نو وکړه غشته.
په افغانستان کې د نړۍ او افغانستان په اړه د نور مطالبه هم په دې خبرونه کې شته. سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې او وس هم پیل کوو په راپورونو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پکتیا کې په محضر کې د یو کس پر اعدام ژوره اندېښنه ښودلې ده. د یاد دفتر ویان تازه په یو بیان کې ویلي په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند یا مجازاتو یو بڼه لري. په ورته وخت کې د دې اعدام یو شمیر عیني شاهدان وایي کڅ هم د خلکو ترمنځ یې ویره خپره و، خو بیا هم په زرګونه خلک د اعدام لیدو لپاره راټول شوي وو. هممهاله د بشري نو یو شمیر فعالین بیا وایي په عام محضر کې د اعدام په ګډون هر ډول جسمي مجازات د بشري حقوقو خلاف عمل دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د یو کس اعدام د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا ډول اعدامونه د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه ده. د یاد دفتر ویان جرمی لورنس د پنجشنبې په ورځ په یو ویډیو کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې د اعدام له سزا سره د مخالفت په څرګندولو ویلي دا د ژوند کولو له بنسټیز حق سره په ټکر کې دي او د بېګناه خلکو د اعدامولو د نه منلو وړ خطر زیاتوي. نوموړي زیاته کړه
Public executions constitute a form of
په مازر کې د امونه د ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخې چې افغانستاني غړی دی خوندي شوی دی.
خغلی لورنس دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې په سمدستي ډول د نورو اعدامونو مخه ونیسي او د اعدام سزا د کارولو مخنیوي لپاره په چټکۍ سره عمل وکړي. جرمی لورنس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک په حواله د طالبانو لخوا په بیلابیلو تورونو د یو شمیر کسانو فزیکي مجازاتو ته په اشاره سره ویلي خغلی تورک په عام محضر کې د جسمي مجازاتو د کارولو له امله سخت اندېښمن دی او جسمي مجازات د بشري حقوقو د نړیوال قانون نه مخې د شکنجه او بد چلند مخنیوي څخه ښکاره سرغړونه ده. دا اندېښنې او څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت سترې محکمې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي لوبغالي کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی د قتل په جرم د دوی په وینا د قصاص حکم عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د دوی لخوا د اعدام شپږم مورد و. د دې اعدام یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم د خلکو ترمنځ یوه ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک ورغلي وو.
ډیر یو دی ویری حالت و، خو بیا هم بیلوبار ډیر زیات و او زلګونه کسان راغلي وو. د اسلامي امارت لوړ پوری کسان هم موجود وو. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکس او ویډیو اجازه یې چاته نه ورکوله.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالین په مازر کې د اعدام او نورو جسمي مجازاتو تطبیقول د بشری حقوقو خلاف عمل بولی. د رواداری په نوم د بشری حقوقو د یو سازمان مسولې او په تیر جمهوریت نظام کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل
لبد مرغ داد بشری حقوقو ضد عمل دی او دا چې طالبان د پریکړه ته څنګه رسیږي او توران څنګه د خپل دفاع حق لري په دې اړه هیڅ رونتیاشتون نه لري. طالبان د دې ظالمانه مجازاتو تطبیق ډیرې د خلکو د ډارولو لپاره د یو ننداري او سرکس په توګه کاروي.
تر دې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې هیواد د بشري حقوقو لپاره د یاد سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم په تیرو ورځو کې په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزا او د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسولین ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان د دې موضوع په تایید سره په یو اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. په همدې حال کې پر ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې پر خبر سونه ورستر بلې زیاتیدونکو محدودیتونه د دوی لپاره کار یې ستونزمن کړی دی. په همدې اړه جزئیات لا به د سپوږمې اورو.
د طالبانو د حکومت له خوا پر خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه و نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان IGSO د پنشن مې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسني حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیقو او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. ننګرهار دی وی محلي رسنۍ یو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نو خپل نوم یې پر راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل:
روسي کې چې په ننګرهار کې پر رسنۍ وو د انزور او تصویر اخیستلو باندې لګیدلې واقعا چې دا ډیر زیات د خوشنۍ زیات او زموږ غوښتنه له حکومت ته ده چې د مسلو چارواکو چې پر رسنۍ وو باندې نه لګوي، دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. حکومت چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار ولایت اداري لوري یو اعلامیه خبره شوې چې د ویډیو انزور اخیستلو باندې بندیز لګیدلې. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې د خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامدار شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپل ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خبرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبه په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا تر سره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلی کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو لمخې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد میلیارډر ایلون ماسک په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره چې د هیواد یې له متحدو ایالاتونو سره هیڅ ډول مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري کتلې دي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري ناورو.
د راپورونو لمخې ایلن ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون پنجشنبه د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیارډر ایلن ماسک د نومبر په 11مه په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره څه باندې یو ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایرانی سرچینې چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې وخت د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له خولې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر هم له ماسک څخه غوښتنه وکړه چې متحده ایالات دې پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران کې د سوداګرۍ چارې پیل کړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې چیرته دا خبرې شوې وي دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا، ایکس او سپیس ایکس د څښتن ایلان ماسک د نفوذ بلنه خده. د راپور له مخې د نړۍ له مشرانو سره د ټرمپ په اکثرو ټلیفوني خبرو کې ښاغلی ماسک هم حاضر و. ټرمپ نوموړی د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. ایلن ماسک پر خپلې ایکس پاڼه کې لیکلي چې متحده ایالات د لوړ ذکاوت یا آی کیو لرونکو غړو څخه جوړ یوه کوچني حکومت ته اړتیا لري چې په لګښتونو کې د پام وړ کموالي لپاره په خپله خوښه 8 ساعته په اونۍ کې کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره د ایلن ماسک د کتنې راپور داسې مهال خپریږي چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ایران ته په سفر کې پرون پنجشنبه له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلې دوسره ښایي د ډیموکراسۍ کړکۍ وتړل شي. ټرمپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته پرون پنجشنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول له دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. په 2013 میلادي کال کې چې د ټرمپ د پخوانی ادارې په مهال واشنگتن د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او خپل اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د هغو راپورونو په اړه خبرداری ورکړې چې وایي تهران د غنی شوي یورانیمو ذخیره 80% ته لوړه کړې او د اټومي وسلې جوړولو ته 90% غنی شوي یورانیمو ته اړتیا لري نږدې شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خراغ لې. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزي سیالي په لړ کې نن د پاکستان د 19 کلن لوبډله سره سیالي کوي. سیالي وس هم روانه ده. په دې اړه زموږ ورزشي همکار ساحل بختیار ساحل را سره په خبرونه کې د ټلیفون په لیکه کې د ساحل سب خبرونه ته خراغ لې که د لوبې پاړه تازه جزئیات یې لوریدونکو سره شریکول غواړي مهرباني.
سلامونه مې ومنه. دغه لوبه چې د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیل شوې ده، افغانستان په کلمړی توپ وهنه کړې ده. افغان لوبډلې د اټو لوبغاړو تر سوځېدی وروسته په 500 اورونو کې 300 شپږ منډې جوړې کړې دي او پاکستان ته د 300 منډو هدف ورکړې. په دې لوبه کې فیصل خان د افغانستان لپاره سلیزه وهلې، 132 منډې کړې دي او محبوب خان لوبډل مشر دی، هغه 450 منډې کړې وي. د پاکستان لوبډله دمګړې دوه لوبغاړي للاس ورکړي دي، په ډیر شورونو کې 121 منډې کړي دي، یعنی په 125 توپونو دوی ته 116 اتیا نورې منډې په کار دي چې دغه سیالي وګټي.
ډیره زیاته مننه سایل صاحب، په راتلونکو خبرونو کې هم تازه جزئیات بل تاسو اورو.
مننه مننه.
قدرمن اوریدونکو نو راپورونه هم شته را سره اوسئ. د میدان وردګو بزګران د مڼو د بازار د نشټوالي لقبل لستونزو سره مخ دي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي چې د سکهال د مڼو حاصل ته خوشاله وو، وست د بازار د نشټوالي لامل دوی لستونزو سره مخ دي. په همدې اړه د زبون د همکار راپور ته وکشي.
په میدان وردګو ولایت کې د مړو باغوانان د بازار د نشټوالي لقبل لستونزو سره مخ شوی دی. دی وای چې سشکالې د مړو ښه حاصلات ترلاسه کړي، خو د اقتصادي مشکلاتو او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي نشټوالي لامل محصولات ته هیڅ بازار نه دی فایده سوی. بزګران شکایت کوي چې خلک د پیسو د نشټوالي لقبل مړې نه اخلي او د طالبانو د واکمنۍ وروسته نړیوال مارکیټونه تړل شوي، چې د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده.
بازار په تیر کال ته حاصلات ښه دي، ښه او بازارونه خراب دي. په نظر پروس کال ته څه کال بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. تر اوسه نه ګوره په باغو کې هر سړي خرید کړي دي، دې له وجې چې خریدار نشته. نو چې خریداران نشته بازار خراب ده، حاصلات ښه اوسه.
تجاران به داسې باید سړي نه غواړي چې بالکل دهقان ته هیڅ هم نه جوړیږي، پکې نو باید دولت دې ته داسې سړي خونې جوړې کړي او باید نورو ملکونو سره تنه په پاکستان باندې موږ تاسو د اکتفا ونکو. باید موږ تاسو همسایه هیوادونو ته نور مڼه هم انتقال سي، تنه مڼه نه مون ته نور میوې هم باید نور هیوادونو ته لاړ شي تر څو پورې بزګر دهقان ته یو جوړ سي.
د موږ مڼې په څه کالي بوغه خو یادات خو بازار ډیر خراب ده، دومره خراب ده چې بیخي به اندازې خراب ده. موږ د سرک د خدای لپاره سرک په سر باندې مڼه خرڅو، د سرک په سر مڼه باندې داسې مڼه چې 200 روپۍ مڼه موږ په 50-70 روپۍ ورکو. دا غرور جان موږ ته باید دولت رو راجن یو زمينه مسايده کی غرور جان موږ ته خواغه و کیږي د بازار پیدا کړي موږ مانا نو موږ غریب خلک اوسو، بیچاره خلک اوسو.
د بزګرانو په وینا د خلکو د اقتصادي حالت خرابوالی او د پیسو نشټوالی یو بل عمده دلیل دی چې بازار ته د مړو غشتنه کم سوي ده. دی وای ډیر ځوانان د بیکاری او غربت له وجې هر ورځ نور یوادونه ته پر غیر قانوني لارو او په قانوني لارو مهاجرت کوي، چې دغه چاري نور هم د دغه ولایت او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولي. د کرنې ریاست مسولین وای د بزګرانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره نړیوال بازارونه عمومي. د دې په وینا ک نړیوال بازارونه پرانیستل سي او د افغانستان محصولات لکه مړې په نړیوالو مارکیټونو کې ځای پیدا کړي، نو دا کار به د بزګرانو د ژوند شرایطو ته پراختیا ورکړي او د بیکاری ستونزه به هم کم کړي. د میدان وردګو ولایت د کرنې پر ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد ظاهر وای
سکال دی مڼو حاصلات فوق العاده ښه دي، د تیرو کالو په نسبت باندې د 25 نه تر 30 سلنه پورې د حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د مڼو او اکثریت غلجاتو حبوباتو په ټوله کې د زراعتي تولیداتو متاسفانه د بازارونو مشکل تر اوسه تقریبا په خپل ځای دی. لکه پخوا موچو د مارکیټ نه درلود، اوسک هم موږ د داسې یو مازلې سره مخ یو. په بار بار مو دا موضوع د مقاماتو سره، د کرنې وزارت سره، د نورو زیداخلو ادارو سره شریکه کړي.
د میدان وردګو ولایت بزګران او کرنیز چارواکي په دې باور دي چې د مړو بازار نشټوالی د اقتصادي ستونزو زیاتوالی او د نړیوالو مارکیټونو بندیدل د دې په ژوند کې لوی ستونزه رامنځته کړې ده. بزګران وای د دې مشکلاتو د حل لپاره حکومت ته اړتیا ده چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره لارې پیدا کړي. د دې په خبره کې چیرې دغه ستونزه حل نسی د بزګرانو لپاره به د محصولاتو خرابېدل او بیکاری دوام ولري.
د نورستان په ختیس کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 1.5 کیلومتر نوې سرک جوړیږي. دغه سرک له چینار خوړ څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غځول کیږي. چارې به یې د یو کال په موده کې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیر غونې او پراختیا ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینار خوړ څخه د ځنګل باندې پورې د 1.5 کیلومتر سرک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سرک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سرک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سرک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرار خپل د دمنی د کلینا دا سرک پیل شوې ده. نو په دې خپل کې کشیر تعداد وګړي وشيږي تر جنگل بانڈی پوری نو واقع ڈیر سن سر مخ دی داخل سرکشتہ پارکم سنتا خود دیو بد خرود کچر ہو دے نور پخوانے وسائل نہ بیکار آگشتہ
د چینار خړ وسیدون کې سیف الدین وای په دې خوشاله دي چې لیوی خو ورته سرک جوړیږي او لبل اړهخه بیروزګار او کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سرک چارې پیل کړي ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سرک نشټون پوجي ډېرې ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل باندې پورې 1.5 کیلومتره د نوی سرک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سرکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
قدر من اوریدونکو وړاندې ازادي میلمه خبرونه هم لرو خو پامو کې په سر کې لاندو خبرونو ته. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په مازر کې د یو کس د اعدامې دوه پاړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر ویاند جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی ویل شوي چې په مازر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان یې غړی دی خوندې شوې دي. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دا وزارت وایي چې نن جمعه په خپل اکسپانه کې لیکلي دي دا لارې چې د واورو د اورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تیر شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د روسیې د جنوبی سیمې کراسنوارت چارواکی وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والی وینیامین کوندراتیف پر ټلګرام چینل وایي لیکلي دي چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کراسنوار میسک سیمې په نښه شوې دي چې د هغه په خبره له مالی زیان پرته یې چا ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د آسترا په نوم ټلګرام چینل راپور ورکړی چې په بریت کې د کرمسک هوایی اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې چارواکو په وینا د بیلبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یوه برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړې. دا لیدنه کتنه به داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې وشي.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40-45 کاله مخکې هلته زیږېدل یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بیرته بیا د کریس عبدالنوی ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې په لاس کې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشلی صاحب تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد چې موږ شپږ راته یا خو زمي وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به با چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلې وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره نه وکړې مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرې شووله او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیسوله بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات چې دا حالات لري مجبورې کې ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادې یا لغه مزنه نو زه یو په کې مچې ته مجبورې مشتلې
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت هغه ماشوم توب او بیا د کوټه د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټه د ژوند راتو وایست خلک چې کلمه ماجری شنو تبن چې ماجرات سخت شې دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو تر خو مجموعه ده خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړم نه پرې شوله دونه سم ترګې میالته وای بیا د کندهار در مالمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو سړی غژبره پیادی اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانې زبانی عمر تل کړی دی په کوټه کې تل کړی دی اغه ملګری مې روسه پیادی اغه کوڅې مې پیادی د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت په تلو انو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده یو دغه د ټول ش خاطره ده او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کار کاوه ولکه نور څوک مکانه لیکي کنه لیکي ته به خمه خمه خلجی کې ماته ویل بیا به دا خبره کول چې د رادیو موتیلم دی دغه مقاله لیکل وو د رادیو موتیلم دی او موږ بیا څولو دغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جوړانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کښې رادیو رانی ولا په درې سو کالداري بیا مې هغه رادیو اورېدل دا ځینې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دغه څه بس مینه پیدا شوه شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله یو وخت زه د کوټې رادیو ته ورغلم په داسې حال کې چې سیالي اعلان کړې وه ما درېم نو زه درېم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې مالیا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستول زه ولاړ شه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ماته ډېر افسوس راغلی بیخي روس پر هېڅ نه هېرېږي بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوز بیا چې زه ولاړم کوټه ډومې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې زما په هره خبره نوې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه را سره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل په ځوانانو په خبرونه کښې ځوان نړۍ په هوایي خبرونه وه بیا دوه مرکه چې پر پنځه بجې خپرېدله زه سهاریانو چې زما غږ د راډیو څه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس مرکه ورسره کېږي نو د کوټې ژبه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسې دې لیکوالۍ یادونه وکړه د استادۍ مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسې شعر هم وایست لکله
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم دغه شعر پخوا به دې ویل چې دا د خوږمن زړګي په غږ دی رښتیا هم دغسې دی زه چې به کله ډېر دغسې وم مهاجرت به وو مورکۍ وه په کور کښې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کښې وه نیمه دوستان په افغانستان کښې وه نیمه په کوټه کښې وه نیمه به چېرې وه نیمه به چېرې وه او دغه حالات وو پخوا باندې ډېر زور وکړئ نو بیا په فکر کوم دلته ما سره یو یاداشت شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د اووم میاشتې پر 24 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1416 د زمري د میاشتې 2 کېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړئ او په کوټه کښې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه فارغېدم خو شعر مې لیکئ په مشاعرو کښې مې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکئ یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی زه به یو دغه درته که چې خوښه وه غزلونه م ستا مګر ما یو دغه م لیکلی دی یو دوایم مې لیکلی دی او تر څنګه یو آزاد نظم دی نو چې تا خوښه وه هغه به شعر ته وایم ددا به تا خوښه ته پرېږدم ښه یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کښې لیکلی دی د 15 پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرو یې نه غلط سو ته پخپله شاپیرې یې یو وږمه د سپین سهار یې لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غوندې ښایسته یې په غمو کښې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چېرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کښې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کښې مې پر کتابونه باندې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ما ته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته یې وویله نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار وو سرغار اخبار وو بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ سه چا ته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله پر بیا مې په ادبي غونډو کښې سمینارونو کښې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کښې په ډېرو بېلابېلو مجلو کښې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي د کوچنیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو دپاره لنډې لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چا په اضلا چې په مخه راغلي دي مخې مې نه ځنګرځولی ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې سوي دي لکه همې مسلک دی همې شوق دی هم زراعي معاش و نو دا خلاصين ورسل رب
بل او تروس پریمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی
بل اوس ما شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لندی ادبی ټوټی دی بیا ورپسې هغه کلمونه چې میات کړل چې هغه یو کال په خبر چاپ شوی بیا ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی میراوش باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش متواتيان سلن لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتيان کنداريان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوږ ما په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشار رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمیر ګنش په نورو استادان په ځواب کتاب باندې وژغه د لغې وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه وزه کې چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا شو واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلی زړه ځینې کسان لا پرانو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولنه ټوټه کې د غیب سره لیکم تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما تجربه تر کې چې یا سپیشل کوالټي به جر شرایط کوم کار وکي ما یو څه نسی او دا څه نسی چې وایزنه ما جریم کار سم کولې کډوال يم کار سم کولې نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکل سي د مخاله په سیالي کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګټ مخته نه پرښاوه الترا دې مرکه کې مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای شي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخي مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټې نو بیا اولین کارم څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هوا د جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هوا جوړېږي تاسو یې کینو کوي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان ماونیت ته وټاکل سم زپ بخیس بل دولومه ځکه زما علاقه و په خو او د زمونږ عالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې مزامل نکله هغه به سهار په خبره چاپېدل به خلکو کتل به فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګرځره واریانو د دات څنګه حالات ته کینو کوي کور چې روانو مزاتم دغه ته کلتور ریاست ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړې و خبرونه مې اوریدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په ځل کې وغه مې تر شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایې چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خبرې ته لاس پنځلس کې راځي ستاسو موږ په کټام کټام په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې به لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله ول چې مجبورې کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نه وي بیا به غوس ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کې د استخبارونی خو مژاو ورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده معزم لکه فلمي رو خصب دان سم کولای زه کال ده د تازه د فضا د غلط راغلی و نو غړي شخ پرونی مې دروس بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشل ته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په واکې ته یو مجله راستلې و زه د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم التمزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په امشاوه لاسکي د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان درم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات و د مالیمه تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع پیل کړې مشاريع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپیشل و پیژندي بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د خبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تفسیرې به دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه په یو زمر سره و یو تنزیه خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و دخل دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې بخره مو منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره و وسي خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخې در هغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مو خیره پیدا سفه کسان چې ما نه منو ورته ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کزایم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیلابیل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات د ټول خبرونه دغه راجم کړې څلويشت کې پنځه څلويشت کې د خبرې د غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یاله ډیر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډیر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه ځما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د ځین رادیو ګانو نړیوال رادیو ګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2003 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري علي پیل کړه دغه سلام وطن دار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د جن ټلویزیون سره هم کاری نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیو سره تر څنګ مې په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې څوري مدر ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختره جانس وو طلوع افغان وو کندهار مجله وو او توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مختار ولې تر څنګ مې خبري علي هم ورسره کول
کله بیا له وطن وو وته
د وطن نو بیا على دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کار په شاکره بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا تم احساس کوچ باید لارسی او کنا ټول وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوی رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښتل چې باید زرا و زم د خپل اولادو سره ته کین وک دوه ور کابل ته ولاړ بیر ته لاله مال ز نظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سی دغه راتلای بیر ته سیخ پر ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیږي چې ته د ټول اولادو سره ځي ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې مارې باز زړه شکه زړه مې راغونډ کی را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډوي خپل کارو کې دا بلې خاطره د سلام سره محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یالته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون ته ځم نو الته ما مرکه وکړم الته ما خبرونه وړاندې کړې اغه د بخبرونه چې بده وړاندې کوي موږ رپورټ راسته و اخر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول د دې مې د شو مرمن د لپاره مزامي برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکه نو کچ پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وکول نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کیره خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وختي پاسيوه شي د سيو د پلان دوا وي او زما خپل هڅو
بله سپیشلیست د جرمني او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوی چاپیریال در تا چنگ شکار سو چنگ زان و سر عادت کوی؟
اول چرا علمه ده سبل دول ومه اگر ما بخلقو تول خلقو چیر تلاله یا چنگ و لاره ما ورطول زب مش ولسی ادبیاتو که نکلون لرو سرواس محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در وو غرو در وو در ابو واوشتي ما ول زو در وو غرو در وو در ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سړي په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانیو به خي اوریدل نه و پر ځینی وختو مو چاغه شي کلی موږ ورته اند نه المانیو مو چانچ په افغانستان تر اخلل دا پر ای بد وټی کې سره مې راو یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شه هغه د المانیو شه بو نو دلته راته ټول شیان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه زمه د جیب کورس زمه بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمه مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چاز مخ کې و چې انسان هر څه څه وکړ پر مطلب عمران تر سیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځې وخت مې فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادل کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کڅم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالته گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي ویل یالته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستیو کوم سي دواړه پردی سوی کاستیو کوم سي دواړه پردی سوی د پردی په انګړ کې اختر نسته
تو درته وای چې کله سي انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني و دا ټول سیستم راته نه وي و خلکو خبره ته نه وي دا د دې دستور ته نه وي و انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوس تاسو په ټولو کې ما ځخ خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوتو داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې وای سپی لري دغه کلی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره بخیر جالي بده چې د دې د کلچر د هاس کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوشنانو لپاره ډیر مهمه سایه ده کده لوب ده کده تحصیل موقع ده کده د دې خوشحالي موقع ده د دې لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هرڅ چې مورته وایي بس اره خبرم په شکنځل ورته کوو اره خبرم په توهین ورته کوو خبرو ته نه پریږدو په دمه لویر په مجلس کې دی باید پښه ونه غځي چپ کښینی که خبره وکړه وای چپ ته بیا ده به د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشومان دوه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره موږ دوه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو انشاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه د غراتو کې نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نو محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نه وي د اره خبره خاطره د اره خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډیر لوړه ده جنګ نه دل دلی کېدلی ډیر مخکې دلی دي موږ خو ارګړی وسم بجنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې لږ موږ هم داسې و په دې لږ موږ داسې ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل ته معلمین چې مینه ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم تکینو که په خدای جوړ راسي چې موږ مالیم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دی مال د څو امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څوک نه شي د ګورو په شونډه باندې مسکا خبره ده سمه دا وګور د خو چې ګورې ټول خوابه دي غمجن دي هر شي ویني ته چې خو کړه پلاړې مرده یې مور مړه دلته چې وګورې ویني ته خوشاله دي استاذ یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخصي دي تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشاله دي کسان دي چې ورته ګورم ټول چې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای سي جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندي د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایو جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماري راوړلولې بلکې موږ ځینې نه خراب کړ او تر څنګ یې موږ قدرونه راڅو اخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسور د منځ ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایا د وطن څخه ووزل وطن شاته پاتې شو وطن خو دوخلو باندې آباد دي
اوس په څه بوخت یا ستل مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کال په دوچ ویلې کار وکړي پس لاغه چې وکټل چې درڅو جبز دنه کې د نه واز دلته ارځای جبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نه داخلي ده لای دا وته زی و راځي کار ته ځکور ته نه لري څه کولای نو دا به غواره وبله چې زه کالته به پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې جبیو پښتانه سره و مې د المانی نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دي سره سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا به غواره وبله چې تر هر څه لمړی زه په جبه زده کوم او د جيب څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشدي کوي بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ترچا لري
سپیشل سیف ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلي سروان صاحب بیا تاسو څخه احساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمنو په دې لري چې از ما خبري سره ټول پاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
شمستا پمینا ما ورتا زور دے